مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خپرونې قربانه فریده سیال ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پلازمینه کابل کې نن پنجشنبه د سږني ژمي لومړنۍ واوره وورېدله او د ښار پر سړکونو یې سپین څادر خپور کړ. له بلې خوا، له بدخشان، تخار، هرات او نیمروز ولایتونو پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی دی. د اټکل له مخې د واورې کچه له لسو تر پنځه شپېتو سانتي مترو پورې او د باران کچه به له لسو تر پنځه دېرش ملي مترو پورې وي. د راپورونو له مخې د سالنګ لویه لار هم د چهارشنبې ورځې له سهار راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، سره له دې چې سږنی ژمی نسبتا وچ و او د واورې او باران کچه په کې ټیټه اټکل شوې. خو د وریا دا څپه کېدای شي د ځینو سیمو خلک هیله من کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې کلکه غندنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او همداراز د نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست، د یوه چینایي وګړي په شمول اووه تنه ووژل شول. شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه بل چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو ویل شوي وو. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دغو کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملین، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي. شورا له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران وویل چې د دې چاودنې د عواملو او څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. لاسکونه افغان کډوال د پاکستان له توقیفونو آزاد او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل روانه اونۍ د پاکستان له توقیفونو یو سل درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستانه شول. خبر پانه په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې بندیان وو او د دې ریاست لخوا د مرستو تر ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې وړم ورځې خپور کړ وویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له یو لس لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې تر یو لکو پنځو زرو ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو په ترڅ کې د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمېرې خپرې کړې او ویل چې ټول ټال درې زره یو سل اوولس کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا خپره شوه، 2420 بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او متحد ایالات چې د ایران زړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو کې په وینا د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهراني حکومتونه ملامت بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. د بېلابېلو اټکلونو له مخې د قربانیانو اصلي شمیر ښایي تر دې لوړ وي. په امریکا کې میشت د بشري حقونو د فعالانو خبري بنسټ د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی د 3519 کسانو مړینه تایید کړې او له 9000 ډېر نورې پېښې لا هم تر څېړنې لاندې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د مو زفری د سیال د تایرو شانت تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په ځلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یاد خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته خوده لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رستو ته اړ دي او دوی سره باید مرسته وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل اکسپانې خپور کړی دی چې ویلي دی چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او سره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګری باندې اغیز کړی دی او دوی په کافی اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسي پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې چې چیرته یو څوک نشي کولای کافی خوړو ته لاسرسي پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله سیمو کوچېدلې دي او نور سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. لدې سربېره دا چې د غندړيوالې ادارې د بودیجې غوښتنه کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دا شمیر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی واقعا د افغانستان سره باندې د پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمانه را سره شته. په زابل ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول اسمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر بهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خورو او غذایی موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړ قدرمن پروګرام ته ستړي مشه مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب ساسي فکر کوم نظر صاحب تاسو سره خبرې کړې دي وخت مو کم دی اول به پایل تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې هم درنګه خپل افغانان هم چې کلمګ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوي شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافی خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې او هم درنګه بشري مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې پوخاوي اوس خلکو سره نه کیږي. تاسو د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمی په موسم کې خوړو ته زړم ډیر کیږي، که څم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډیر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او خوږو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هله دا چې ټول به روغ جوړ یو ولادي هم سره روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند پایل نه تر پایه پوري د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسب خوړو نه ژوند ادامه نمومي. دا چې خلک کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایې او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاس ته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي، او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمنګ جنوبی ولایتونه کې شنه ماش هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمنګ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په سیر حرکت، انرژي او موږ ته خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی اور او ډوډۍ دي، وریچ دي او الوګان یا کچالان چې بولی. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره ته هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځنې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توان ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دینه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کوم. زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګرانی کو، خوندول کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو اخواړه به ډیر بد وي. نو که چې ته یو کورنۍ وي، بل خاص په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړوي. د دې ترڅنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغه د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دالری. او سلورم ډول کدو یا کدوګک دي. دا نه په دې خاطر لکه د سیمشاره ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتون ته ځواب ورکم. که چې ته یو په دساخان باندې من سره دغه وطنی وریجی شولای بولو، تاسو ته معلومات وي سرسب چې نن سبا د افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شولا وریجی کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې دې یا یو منی 2500 افغاني قیمت لري. کدا 2500 تر 300 افغاني پورې وي، منګي که 1 کیلو باندې تقسیم کو، نو د دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی تا 1 کیلو شولې ریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا په کې واچولې شي، دا پروتین شو، وریجی مونږ ته انرژي راکوي، او اغه سره یا لیګا غیر کې واچول شي یا د کډول کې واچول شي، دا بشپړ خوړو شو. مونږ چې یو د وچ ډوډۍ سره سخت مینه لرو ډیر معتادین یو کو نفر کورنی وی او دې جوړې ډوډۍ واخلي یو څلور سالوي خروپي شي خدای کوم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغاني پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري ډیر مناسب ویتامین
ای ویتامین سی لري یعنی ډاکټر صاحب و بخښه خبره کوم مداخله کوم یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د ډېر کم احتمال شته چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاس مړ شي
بالکل هم دا خبره ده اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ځینی کې خار کورنی کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابي ټول ځینی کې او خو ویتامین ای ویتامین سی لري او ډیر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 80 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا دریو نفرونو نه پورې د یوې کورنۍ کې یو قلی تریل او خورو کې واچي همدارنګه اوریږي کور کې ساتل کیږي ارزانه دي خرابي ګمنه د کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کیږي د دې ترڅنګ مئی شوی کنه خود شو کلو بیا شو نو دلته ډیر خلک چې فکر کوي چې یوازې هم دا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پر وساتل شي او یا قیمتي خورې دي چې موږ تاسو سیله ورجې بولو چې ډیر قیمته دي یا وچه ډوډۍ ده چې د بیلابیلو هیوادونو من ترازی سبو سم پکې نشته د کیفیت له نظره مخکته دي اصلا وچه ډوډۍ د سخان نه لري کوي همدغه شولې ورجو کې مې واچوي او غیر دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي سرته دي چې دي ته بعضی خلک کې شي توانی ونه خو هادي اقل کارسو کمزور اقتصاد می یو هدف لري دا خسته شو بالکل صاف خبره سمره چې دولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله سوب نه مړ کیږي ځکه الحمدلله چې ډیره دغه خواړه ارزي کې د لاسرسي وړ دي او خلکو توان ممکن ترې هدف ته ورسیږي
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به واځي پام دی 15 دقیقو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځموک نورو ملمنو هم واوریدلې دودیال صاحب کتا ستاره شما لکڅنګ چې لودین صاحب یادونه وکړه په فنسن کې بیلابل ارزانه خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او کچرته پنړیوالو درو باندې د بودیجی کې څام کمی شي ویلي خو کدی وکول شي ډیر قدیم رسم افغاني کورونی سره چې یو پینځه شپږ کسان پکې وی وکړي دغه خلونې شندو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خیپ افغانستان کې پاتې نشي ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
څه کومه مخکې خپل سلامونه او سلامات وړاندې کوم دا تر څو بلودین ډیر هم مشوره ورکړه کورنوي ته دوی هغه څه ویل چې نه یوازې د صحت او روغتیا لپاره بلکې د اقتصادي لحاظ هم د توجه وړ دي یان زمونږ خلک چې چیري ځوان عاید نه لري او د بیکاری نه شکایت لري کولای شي چې په بیلابیلو طریقو د دوه سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي دغه نه د صرف نظر وکړي او ضروري دي نه روحي ځای به کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا بورته اقتصادي هم وي نو ژمی ده او په دې کې د غزان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسو په اختیار کې نه لرو او هغه څه سوځو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته بیکاري بله موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي بل موسمي وزګاری ده یو شمېر خلک به ممکن په ووري او منی کې به څه کار ولري هغه وخت چې هوا ښه وي هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي مارکیټونه وي تجارت کې ګرمنخ کې ممکن کار ولري او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاری سره مخامخ شي یو شمېر نور بیا یې چې می پوه سم کې د کمکاري سره مخامر شي. کمکاري هم هغه د سیل څو کار کوي پورا خواري کوي او حتی د لس ساعتونو دولس ساعتونو، اما د مزد دومره نه وي چې د څه کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات و کومکونه و لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وې امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته او ډېرې پیسې راځي، جنګ نشته ده، جنګي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور اضافه شي یو دوه نور هیري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي. او دا ټول را جمع کوو، تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګزاري وایو. او د دغه پلانګزاري یوه تجربه موږ لرو د 1915 شمسي کال نه تر 1950 کلونو پورې. منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل، هغه پلانونه ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د هغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-350 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغې کې دا خوشتېپه او دا لارې او دا حلقوي سرک و دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دی نه چې څومره وروسته هغه به نه حسابو، دا خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچرو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنی سرمایه گذاری. د بهرنی سرمایه گذاری لپاره هغه ده موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډیر واضح دي. زه په سیاست کې ډیر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنی خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولای چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نشو کړی، را جذب هم نشو کړلی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زمونږ باعث دې ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي او دنیا هم نور مخ واړي. دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، د دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند یې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو بیرته راګرځم او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي. په دې اړه بل تاسو وپوښتم، خو اوس به مری صاحب ته ورشو. مری صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلي. د افغانستان جنوب په تیرو شلو کلونو کې یو له هغو زنونو و چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وي، او له کلنه چې طالبان وخت رسیدلی دي دغه سیمې د وچکالۍ شاهد دي، او په دغه تیرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې راپورونه درلودل. خلک لسیمونه وکوچېدل نور زینو تلاړو ته څو بوته لاسرسی پیدا کی. هغه کرنیزې ځمکې وکولای شي ولري او کرنه وکړي. تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ. په ژمي کې څه حال دی؟ ځوانان په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمند میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړي توګه جنوب زونه له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنی ډېر اسراف کېږي، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته. د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه درنې یا باوري ورته وایي چې دا په مځکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اګېزې شته، د وچکالۍ اګېزې ثابتې دي. په کاروبار باندې هم اګېزه کړې ده، او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل، یا نړیوال سازمانونه، ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغه څه هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده. خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والی اقتصاد چې ده، تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي یا هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصرفیتونو بوخت دي. خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي، او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېدي یا وړاندې کېدي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري. حتمي نه ده چې هغسې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدوار یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ د ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې، ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لوی لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې یې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سره لویې لارې به د ورستونو په کېدو سره، رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک به له قحطۍ سره، خلک به له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په همدې پله په جوړېدو سره زابل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال، دغه روان کال، تقریبا نه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي. د زابل اتو ولسوالۍ ته او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د تورې بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو، چې هغه د
اوبو عمري صاحب دغه کارونه نړیوالې موسسې کې د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېره برخه د حکومت ده. حکومت پیسې دي، نړیوالې موسسې هم په دې برخه کې تر هغه کار کړی ده. وړو چکډیمونو په جوړول کې، ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې
نړیوال مساتم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دین پروژې یادونه وسوه د پدې کې ډېر وړاندې د حکومت
مننه عمر صاحب کورمدان بیرته در ترګر زما دودیال صاحب تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایدارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسۍ د جوړونه په برخه کې کار کوي لغی د لی په تیر جمهوریت کې ازرخ شافیزی یو لو هغه کسانو چې اوس هم لسینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسۍ جوړونه کې همکاري کوي. یادونه وکړه چې تیر خبرونه کې البته چې موس د افغانستان د اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې د دوی په دې برخه کې ډېر همکاري کړي ده، یعنی دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوې دي ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولای د بېلابېلو دلایلو مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د غوې د دله مخې د افغانستان د پرمختګ یو لوی برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایدار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډیرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونو کې د دومره کلونه وضعیت نورمال وو او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې ماکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هیڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دی یو څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهیږو چې دغوی په مخ کې خنډونه شته دي. دغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد دغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسسات او بانکي خدماتو د دیو مشکل لاشته. دې ته مونږ په اقتصاد کې احساسي امنیت وایو. لا هم خصوصي سکتور د احساسي امنیت په خوانه مطمئن نه ده. دا نو بیا اړینې شي دولت پورې چې دولت دوی ته ډاډ ورکړي د مقرراتو، لوایحو او هغه قوانین چې دوی حمایه کوي او د دوی کارونه د خنډ او د تشویش او ستونزو سره نه مخامخ کوي. دا نو بیا لوی ماحول لري. دا یوازې دا کفایت نه کوي چې په کاغذ باندې قانون ولیکي او دوی ته یو صنعتي پارک برابر کړي او بس. لوی ماحول دا معنا چې دوی به نو دا خو اقتصاد ته بیا دا خو روابط دي، دلته روابط بیا ضرورت دي بانکي خدماتو لري. اما اوس متاسفانه بانکي خدمات موږ ګورو چې لات لاشته ده. نو دلته وسته دولت وظیفه ده چې بیرته بانکي سکتور هغه څه فعال کړي لکه څو کاله مخکې چې وو. بل خبره بیا دلته بیا هم د فعالیتونو ده چې یو شمېر سهولتونه، هغه سهولتونه چې ډېر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه ګذارو کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي، هغه کیفیت خو یو خو پرېږدي تعلیم دوله سمره فارغ شي دا شهادت نامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروفي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کینی صادره او وارده او دا به کوي. دا خو نه کیږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کیږي. مونږ ته دوله سم ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې صنعت سواد ولري ولی ښه نجار ووسي، د برقي مسایلو په ترمیمولو باندې پوه شي، ښه خیاط ووسي، ښه سلماني، ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري، هجاري کې د سره تکړه ووسي. او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او واسطه د تیګې اقتصاد کم نه کم دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تیر کال مني کې
دودیا صاحب په بخښنه سره د غلطي او پوښتنه کوم تاسو به خپل خبرته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کیږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره لدې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر تغیرات راغلل. ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پوهنځی یا ورته نور پوهنځي، ارزښت بیخي کم شوی دی اوس. خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لږ څه ګورئ؟ آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام د چا نه ده؟
دا یو سروحي عامل هم لري متاسفانه. په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي، زموږ خلک وایي داسې یو نوی کلانکاري احساسوي، او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې بخرونمي معاش اخلي، تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي، هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر آرام ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم درسونه دغه. نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وارې به ورغلم چې د خپل وېښتان جوړ کړم، کاته به مې چې لوی قطار به ناشتو، بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم. بیا به ورغلم نوبت به نه و، او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو، دته به مې ویل چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي. نو ده به راته ویلي چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خو دا عاید دی، د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړو. ما موټر نه درلود، یو باسکل مې نه درلود، اما د ترمانو موټر هم ښه درلودلې، زامن هم خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بل ورځ د اختر ورځ به خیاط ورغلم، یوه هم راته ویلي والا بښنه غواړم موږ نور کار را باندې ډېر ده، بلې هم دغسې بل هم دغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول د مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره، ده دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه عمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده. حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یم نو پته هیڅ څه احتیاج ده. دغه نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی، دا زموږ ځوانانو کې څه شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره. دا عین هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نو سپکاوی باله، او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي. اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده، او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه را کول، هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منل. اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلې چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره مو ورته ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه په کار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه. نم خلک، عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي په کار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د شو وړوکی هیواد نه ده، فضل د خدای د لوی هیواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي. خو موږ دا کار ونه شو کولی، دا ملامتي باید ومنو. متاسفانه داسې یو واقعیت ده.
مننه د دې حساب کور ودان. عمر صاحب، کته سره ته منطقي پښتنه کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست. التم علاقه مندي د ځوانانو ډیرم دغه حقوق او سیاسي علوم دي ورته د پوانزی یا پانتونونه چه اغا مسلکی زدکره پا که دیره نوی دا کارونه کهی که نه اغال تا مسلکی زوانان لرو؟
بله دیم پا دیزون که پا جنوب دون که هم وزید علاقه دا دا غا پدیره که حقوق و سیاسی علوم پوانزی و دا غا برخو تا توجه دیاتا دا خب بیا هم من را دلتا مسلکی کدرونه هم لرو پا دیورسته که یعنی دا تیب پا برخی که دا انجنری پا برخی که دغه راز د ساتو برخه کې دغه برخه تم توجه سوی دا ول یو څنګه چې کلونه کلونه دغه وضعیت دغه د شوندوی په دغه کې د کیفیت بهر د چې دغه برخه باید پام وسی دغه برخه لا څنګه چې کار دغه توجه نه درسوي کله چې
عمر صاحب به تاسو خبرې مقطع کوم په بخنه سره چې تاسو د خوندوی وستونځ ته اشاره وکړه یعنی د سیزوانان شته چې مثلا پلارې په دهقانی کې کرنه کی او دا وغواړي د کرنه مسلکی زده کی د ځی خلک شته یا مثلا د چاپلار پخانه جارو یا مسلمان و د تللی وی دغه مسلکی تعقیب کړی وی ولوي کی چیرې زده کار تعقیب کوم د کی ګټه دی کنه د سی یو ډول د شرم احساس کړل کوم مخکې د دیال صاحب ولې شو د موضوعات په کلو کې یا په ټوله کې په خرونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي ننګي ګڼي خو کدا چې دولتي دار کې کار کوي فکر کوي نسبت نور نه بخوي
بله نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده دلته په چې په ولایت کې ګورو یا بالخصوص پر دابل کې دوهم ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلارې بزګري کوله دی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی باسي د دې دپاره چې دی یو مسلکي بزګر سي یا په اصطلاح په دغه چارو باندې سي یو مسلکي کار دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د موسساتو له لارې هم د غیر دولتي موسساتو له لارې هم د ارتي جګه شپږ میاشتې د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانې چې ورکول سوي دي چې هغه د موبایل جوړونې ده د برېښنا جوړونې ده دغه د برقو دغه د مریضو مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه مسته چې سجایي بیا شرم وګڼي په څو کلونه وړاندې علاقه له هغه پوهنځیو سره ډېره وه چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي په دې برخه کې علاقه زیاته وه خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی فنا په باندې واقع شي دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً د هغوی سره په کار شوي دي د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی زه د هغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبار نه شروع کړي دي کوچني کاروبار نه شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورته کوي ځکه لې وی اړتیا ده اړتیا د دې احساسیې دي یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک دولتي ادارات کې کار وکړي یا ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي ډاکټران چې انجینران چې په دغه سې نورو برخو کې یا لنډمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي یا که ځینې ممکن وي اوږدمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي په هغو برخو کې هم کار شوی ده بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته درم منځ شوې ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي د شریعت پوهنځی ده نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي سفر مسافري وکړي دلته به د کور مسؤلیتونه هم ورسره وو اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانانو استفاده کوي
ډیره زیاته مننه کوروادانو مری سپ تاسو بیرته راګرځم. دودیال صاحب چې له موضوع ډیر سره لري نشو د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د وختنې په اړه کرته وایست، لکه نش طالبان وخت رسیدلی دی نړیوالې ادارې ملګری ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنه کوي. بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسیدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت خلکو ته د مرستې د نه رسیدو همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري کنه؟ د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي.
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شوي ور ده، زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او د خلک په هر رژیم کې بے توجه، هغوی تر ډېر عده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې بتلم، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپل اخیستل د دوکانونو نه، زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکی سیاست چلی، نړیوال مؤسسات افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده، اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي، یو د سری میاشتي مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته ورکړي، یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانی کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي، او هغه هدف انکشاف او پرمختګ دی. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیار خور آموخته کوي، بی عدالتی راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي، او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه اوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده، اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه، په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوې. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولای شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. اما هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی، څوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظ، نه د وجدانی او اخلاقي لحاظ، نه د بشري لحاظ، نه د ملي مسؤلیت لحاظ د دې ځواب نشي ویلی. دا اوسني کوم ډاکتران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي، او یو چې پاتې ده دا هم له بهر لار پیدا کوي او وځي. او موږ به څو کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېر بده راتلونکی ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم عمر صاحب که تاسې راته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې استه یاغې زون کې ځوانان ګوري هم ترنګ خلک مو هم لنجدې کتلې دي چې دوی کرنه کې یا په نور کارون مصروف دي. فکر کوي د خپل خلک په د حکومت له خوا په کوم مرستو او درنګ د نړیوالو ادارو په کوم مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وشکاله مخې او څونیسي یا ځوانانی وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا ورته حال د خلکو کې شته. فکر کوم د عمر صاحب اړیکه سره پرې شوې ده. ښه اړیکه پرې ده. دودیال صاحب کوم دغه پښتون راته تاسو ځواب کړی یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو دا ورته شته په افغانانو کې
د چې شو یو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کول شي وړ کاروبارونه پیل کړي
په څنګه ته ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شب سات وایو کلیوالي ته شب سات دغه د چرګانو روزنده د شاتو مچي روزنده دغه د وریخم او تولید دغه ټوکرې جوړولو دا ګلم جوړولو دا لیم چې جوړولو دا د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري موږ خپل اقتصاد مقدس نه وارده ولې او دا صحت هم ډیر ښه دي دغه پوزه یو دغه ټوکره یو دا نظر میسي لوخو ته او پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې دی او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي ته شبسات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي پرون ما د افغانستان تور ته کار کومړز وای بودنه د دې فارم د او د بلغاریا ای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی ده دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندې یو د ساحه دا دغه ونو بوټو کابل د دې پړو نوم تک ځکی قیمتي دانه نه او د دې هغه دومره قیمت دی چې وړي وړي هغه دی نو دا ټول هغه تشبصات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې د مخالفت باندې مصروف شي دا کاش جوړول او کلالي څومره ګټه لري د زمونږ طالب کې چې دي او په خو زمونږ وطن کې و کلالان و او دا د ګړي وب چې دي د خټو د ګړي دې ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوژن کاش کې دا خبره کړې وای دې ته خام یو وایو دا د انسان د وجود پاره ضرور دی دا سی دی او دا چې پر شیشې لوخو پلاستیک لوخو په دیو کې را اخلو دا دې ته پخې وبوي نو یو خو خام یو پخې وبوغه دي چې موږ په ور اخلي بلې دا چې بیا سلاده هغه وب چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای سقوط کړل او خلک په باندې شرمېږي و زموږ خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دغه اوسم د وریخم امکانات لرو هغه د خلک وریخم تولیدي او ډیر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کال زنه خبر خو مخکې ما په خپل الکه ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده او هرات البته په زعفران کې ډیر مشهور ده ولې د زعفران سره څنګه دغه د وریخم تولید زما قیمت خو هغه هم ډیر ښه عاید لري فکسي او په دې ځینو کې مونږ د مزري او د لکټو د دغه د ټوکریو دا هیڅ په کندار کې د ګڼو د اوبدل داشته وو سم شته ده شوی نو دا ټول هغه تشبصات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبصات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې دوی خاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپل محلاتو کې دغه کارونه باندې کوسی او جدی محصول منگرال رو خارونو که خرسو سوک وایی چه کلالی و محصولات نخرسیگی بلکل خرسیگی سوک وایی چه پوزای او تکره او دا نخرسیگی بلکل خب بازار لری داغسی هم منگر تاسی دا دی چرگانو اگه که او گورو او دی چرگانو غاکه داغسی هم شاد دی مچای روزن امکانات منگلرو دی یوازی دی پاکی کرل نده زراعت زراعت دیر برخی لری اوز چو چو رشتی لری یوا بای اگرانوی غنم و جوار و دابغی بله رشته هرچی کرده چاقه رقم رقم گلاندی باغونه دی میوی دی میوادار باغونه چه داوز متراکم باغونه ورسوالی تاسو باوره او که داغا ووز منگا داغا گرم سیمی که چه او با هم وچکالی ده پا دیه که منگا دی خورما دی باغونه دمر امکانات لرو گوری پا عربستان وچ زمکه ده او داغا شگه و خوره هم چه ده مال اما از منگا ده جنوبی ولایتونو شک و خواره چه ده مالگینه نده ده خورما ده پاره ده نمی ورایتگانی شراغلی پا دره و کلونو که حاصل ته برابریگی ده فوق قلاده نتیجه ورکیه و دیر روبه هم نگواری ده غصه ده ننگرار چه گرم اقلیم لری ده طول هغه امکاناتی که پا یو سه کار سره پا دو دره و کلونو که ده طول نتیجه ورکی یعنی زود سمره دی ده امکانات تا منگا حس و دروار نکره و توجه مرتبه و نکره منگا خلق ده ده ایران ده قوم خورما پیجینی خورما نو خورما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر سده کلور سنه که ایزمون خلق ده خورما خو که ثواب ده وگتی قوم تیگه ده قوم که غرون دیر بده تیگلری پور تیگلری اما دوی پا امغس خورما تا وده ورکرده او دوم را حاصل کولی چه این طرف افغانستان هم رالیگی یا وقتی ما ده دو دش دری دش ما ده غوگرد پرخت چپتیار و پدیزی که دشتیزم که دیو بایدی اما دیر پیسترین نرم از مکد تیگه نده لکه ده قوم پشانم نده لکه ده عرب پشانم نده عجب خواگه و نرم خواره ده ما شاگردان تویر شد اقل تا خورما که دیشی دوی داشت ایران ایران را تو کتل دوی فکر کهو شو خورما یعنی ده عربستان سعودی ده مکی محزمین برازی و بلزهی که بنی او که بلزهی که تیگه تخت گناه بایده والا نو دومره نابلده دومره ناشنا چه ده خورما کرن لورتا لا گناه کاره گلله موز خیشو لده خلق پوشو چه خورما یو هونه ده یو میوه ده وی کرن نگناش ده لازمتی ثواب هم ده کار وکو باید خلقو سر کار وکو ده خلقو ذهنون آماده کو امکانات فوق العاده است زه برسته اقی خبرت را گلن چه افغانستان چون ظرفیت توم را پتانشل چه افغانستان لری دیر هوادونه اینه لری اما از منگ سرپایدار هم زرن نکه کهی حکومت هم تدابیر و پلانونه نلری او خلکونه هم لارو رکده دخل تکی چه اسما تاسو تا دیر پا وطنی استلا پا دیر ساده مثالونو تاسو تا پا ساده شو بویلی دامو هم خلکو تا ندی واضح کری پا دری واردو که مشکلات شده هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه گذار طول سست پاتی دی کمبل پاتی دی عاطل پاتی دی پا خلکو جلو نسوزیم
دیر زیاد مدن کرودان دو دیال سب چه خبرونه که مرا سر گردون نکلو خبری موکلی فیر کوب چه دو مری سب پر تلیفون که سونزه دا آقوی رسر نشی وصله دلی وقت هم پای درسی دلی آوریدون کلا تاسیم مدن و دو دیال سب لطاس زنگری مدن چه گردون موکلو ورزو خبرونه دیوی سندری پاوریدو سر پای ترسو چه آوریدون کلا سر ستری نشی تربل پرگرام خیچاری خ
لانگ دیما کب وای پلاس کی چې دسرو بولو خون چې وی بیا کل راځي وی بیا کل Let's go.